مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، اوري چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته یوه واحده طرحه وړاندې شي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
لوړ پوړو افغان چارواکو له بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ترکیې پر غونډه خبرې کړې دي. په کابل کې سلګونه کسانو د غیر مسؤوله وسلوالو د یوه قمندان عبدالغنی علیپور پر ضد مظاهره کړې او د ترکیې حکومت خپل لاس متقاعد سمندري ځواکونه توقیف کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله د امریکا د سفارت له شارج دافیر او سرپرست سره د ترکیې غونډې پر چمتووالي خبرې کړې دي. د دغې شورا په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې د راس ویلسن او ښاغلي عبدالله په نننۍ ملاقات کې پر وروستیو بدلونونو او روان سیاسي او امنیتي وضعیت هم بحث شوی دی. ټاکل شوی چې په همدې میلادي میاشته کې د افغانستان په اړه د استانبول غونډه ترسره شي. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د ترکیې له سفیر سره په همدې غونډه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي اتمر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. په کابل کې سلګونه کسانو د غیر مسؤوله وسلوالو د یوه قمندان عبدالغنی علیپور پر ضد مظاهره کړې دي. د افغانستان دولتي تلویزیون او پژواک خبری اژانس د مظاهره کوونکو عکسونه خپاره کړي چې د دې هیواد بیرغونه لیږدوي او په بنرونو یې د علیپور ضد شعارونه لیکلي دي. مظاهره کوونکي غوښتنه لري چې د ملي اردو د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو او څو پوځیانو د وژلو په خاطر باید د سیمه ییزو وسلوالو د قمندان ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. له دې وړاندې خپل ښاغلي علیپور له ازادي راډیو سره خبرو کې منلې و چې د دوی وسلوالو د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو څرخي الوتکه نسکوره کړې ده. دغه څرخي الوتکه نږدې درې اونۍ مخکې وویشتل شوه چې د دفاع وزارت په خبره څلور عمله او پنځه سرتیري پکې ووژل شول. له پیښې وروسته دولتي ځواکونو بهسودو ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل او وروسته چارواکو وویل چې علیپور له سیمې وتلی دی. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د هرات یو ځایي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ. دغې سرچینې وویل تېره شپه یوه بجه لسګونه طالبانو د شینډن ولسوالۍ د ودانۍ په څلور کیلومترۍ کې د ملي اردو پر پوستې ډله ییز برید وکړ. د هرات والي عبدالوحید قطالی په شینډن کې شوې دغه جګړه تاییدوي خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه وایي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د تورخم د کمیساری هغه پولیس نیولی چې یو لاروی وهلی ډبولی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي د ذاکر په نوم دغه پولیس د دوی د کورنۍ امنیت څانګې نیولی او تر څارنې او څېړنې لاندې دی. دا ګام نن سملاسي له هغه وروسته پورته شو چې ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یوه ویډیو خپره شوه. د ویډیو کې ښکاري چې د پولیسو په یونیفورم کې یو کس تورخم کې د ولاړو مسافرو له ډلې یو کس پرله پسې په ډنډې وهي. تېره اونۍ یو بل پولیس د تل لپاره له امنیتي لکو د دې لپاره وویستل شو چې تورخم کې یې پر یوې ښځې لاس پورته کړی و. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ترکیې حکومت خپل لاس لوړپوړي سمندري پخوانی چارواکي توقیف کړي دي. دغه دولتي رسنیو دغلته ویلي چې دا افسران وروسته تر دې ونیول شول چې یو سرخلاصي لیک یې د ترکیې د امنیت لپاره د مونتریو معاهدې پر اهمیت ټینګار کړی و. په دې معاهده کې راغلي چې تور سمندرګای باید پوځي نشي. انادولو خبری اجانس ویلي څلورو نورو مشکوکو کسانو ته لارښوونه شوې چې تر دریو ورځو پورې د انقرې پولیسو ته د خپل فعالیت راپور ورکړي. پر دغه سرخلاص لیک د سمندري ځواکونو یو سل څلورو پخوانیو لوړپوړو افسرانو لاسلیکونه کړي دي، خو چارواکو دا لیک غندلی او ویلي دي په مستقیم ډول د ملکی حکومت واکونه ګواښي. د ترکیې د ولسمشرۍ ویان ابراهیم کالین ویلي دغه لیک کې د دسیسې نښې نښانې ښکاري. د اروپا دو هیوادونو جرمنی او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړې دي. په جرمنی کې د واکسین هغه لومړنی مرکز 24 ساعتو لپاره فعال شو چې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا یې چارې سنبالیږي. د جرمنی د دفاع وزیر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په لیبخ ښار کې پراته دغه مرکز کې یو سل لس سرتیري په دنده ګمارلي چې په دریو شفټونو کې کار کوي. په فرانسه کې بیا یو لوی سټیډیوم په همدې موخه د استریا د عیسویانو د اختر په رخصتوي کې هم پرانیستی و چې شاوخوا 9000 کسان یې واکسین کړل. د راپورونو له مخې زرګونه کسان د دغه سټیډیوم مخې ته په قطارونو کې ولاړ وو چې د کورونا واکسین وکړي. او په هند کې نن د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې د دغې وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړې ښودل شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د هند روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1,03,550 مثبت پیښې ثبت کړي چې تر اوسه بي ساري دي. له دې وړاندې 13 سپتمبر میاشت کې په یوه ورځ نږدې 98,000 پیښې ثبت شوې وې. اوس په تر ټولو ډیر ځپل شوي ایالت ممبئی کې چارواکي د ویروس د مخنیوي لپاره د سوداګریزو ځایونو او عبادت ځایونو بندول بیا پیلوي. هند تر اوسه د خپل نږدې 1.4 میلیارد وګړو له ډلې څه باندې 6.5 میلیونه واکسین کړي دي. د ډله کې نږدې 10 میلیونه 2 دوز او نورو یې 1 دوز واکسین لګولی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او خبرونه مهم له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو.
و باوري چې د ملي مصالحې عالی شورا غوړي د ترکیې ناستې ته یو واحده تر هوړاندې کړي. په لغمان کې د بهرنیو جنگیالیو فعالیتونو خلک اندېښمن کړي.
الیسنګ ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اته پرازنانه پورې او الیار ولسوالۍ، دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي. و نیم سو کورنۍ دلته لري، خزي مين جنگ ته.
د افغانستان اقتصادي پرمختګ په تیر 2000 کال کې 2% کمښت کوي. په انډونیزیا او ختیځ تیمور کې سیلابونو له 80 زیات کسان وژلي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې د ماشومان ترمنز پر رخه خبرې کوو.
پر لپسی ماشومان یو څه حسادت کوي ځکه اگر کوچنی ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته.
د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم لرو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی راپور ته. د ملي مصالحې عالي شورا وایي که څه هم د ولسمشر په ګډون بېلابېلو اړخونو د شورا ته د ترکیې د را روانې غونډې په اړه خپلې طرحې سپارلې دي، خو وایي هڅه کېږي چې د ناستې ته د افغانستان له لوري یوه واحده طرحه وړاندیز شي. د دې شورا ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې نن به هم د دوی او نورو چارواکو ترمنځ پر دې خبرې وشي چې څنګه کېدای شي له دې طرحو څخه د ترکیې د غونډې لپاره یوه واحده طرحه جوړه شي. ولسمشر اشرف غني په خپله طرحه کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د اوربند غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ترکیې ناستې ته چمتووالی او د ملي مصالحې عالي شورا لخوا د یوې واحدې طرحې د جوړولو هڅې. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي د ترکیې غونډې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده. خو فرایدون فرزون ازادي راډیو ته وویل چې نن به هم د ترکیې غونډې ته د یوې واحدې او هر اړخیزې طرحې پر جوړولو کار وسي. د وویل چې دوی هڅه کوي په کومه ناسته کې چې نن لري او پرون هم وسوه په دغه ناسته کې په همدې موضوعاتو بحث کوي چې څنګه کېدای شي د جمهور رئیس د طرحې په ګډون د حزب اسلامي او نورو مخکښو جهاتونو لوري کومې طرحې چې دوی ته ورغلي هغه واحد کړي. ښاغلي خوځون پرون د بېلابېلو طرحو د توحید لپاره په دې اړه د 13 کسیزې کمیټې د جوړولو ویلي و چې په خبره یې مشري محمد یونس قانوني کوي او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي مصالحې عالي شورا دواړه مرستیالان او د سعود مرکچی پلاوی رئیس یې هم غړي دي. د ملي مصالحې عالي شورا کې ځین نو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کمیټه اوس مهال د شاوخوا 150 تنو په څیرلو بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس لیکلي د ترکیه غونډې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري یو طرحه برابره شوې چې نوموړي د دغې طرحې موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې له ټولو مستند کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړي دي. رویټرز د جمهور رئیس غنی د دغې طرحې په اړه د یو سند له مخې لیکلي چې دا طرحه په درېو پړاوونو کې وړاندې شوې. لومړی د محمد اشرف غنی د واک ختمېدو لپاره اجماع رامنځته کول، سیاسي جوړجاړی او د طالبان له لوري د نړیوالو تر څارنې لاندې اوربند منل، دویم پړاو کې بیا د سولې حکومت رامنځته کول او د نوي سیاسي سیستم جوړول شامل دي. همدارنګه په درېیمه مرحله کې بیا د اساسي قانون نوی چوکاټ جوړول او د کډوالو ادغام او بیرته راستنېدل شامل دي. هڅه مو وکړه چې د جمهوري ریاست البته د جمهور رئیس د غټار لپاره چې رویټرز لپاره لیکلي د جمهوریت ریاست نظر هم واخلو، خو موږ پښتنو ته ځواب نه وایل څه. جمهوریت ریاست مصالح علي شورا ته د جمهور رئیس د تاریخ د لیکلو لپاره هم څه نه وایي. په واسطه وخت د افغانستان د ملي مصالح علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا سفارت له شارج دفتر سره کتلي او د افغانستان د سولې بهیر د دوه د خبرو او ترکیه ناسې ته په اړه د ترکیه ناسې ته د چمتووالي په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې افغان حکومت باید د سولې په برخه کې رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورنه کړي او په ازمي توګه ورنه ګټه واخلي. په دغه جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي ولي نیازي ویلي چې په افغانستان کې نننۍ جګړه د تیرو 40 کلونو په پرتله قوي شدید او خونړی ده. نو د دوی غوښتنه د افغان حکومت نه او همدارنګه د ملي شورا نړیوال ټولنې او افغان سیاستوالو نه دا ده چې په دې برخه کې رامنځته شوي فرصتونو نه د ګټه واخلي چې نور په آینده کې خلک او کورنۍ د خپلو اولادونو د غم په ټغر کې نه ني. که څه هم د ترکیه د ناستې د نیټې په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو بورد غړي سید ظاهر مطهري ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د روانې اپریل میاشتې په 14مه نیټه کېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته نن وویل چې تر اوسه د ترکیه د جوړېدو د نیټې په اړه توافق نه ده شوی او دوی د محمد اشرف غنی د طرحې په اړه هم معلومات نه لري. بلې تکل شي
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي هڅې روانې دي چې د ترکیه غونډې ته د افغانستان له لوري یوه واحده طرحه وړاندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لغمان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې امنیتي ننګونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي سلګونه بهرني اتباع د لغمان په لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای شوي او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جنګیږي چې له دې کبله د سیمې خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د لغمان امنیتي چارواکي د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنې مني، خو وایي چې په دې اړه پر تدابیرو بوخت دي. په دې اړه نور جزئیات په دې اړه په یو راپور کې واوري.
د لغمان اوسیدونکي په دغه ولایت کې وروستۍ ناامنۍ اندېښمن کړي دي او له افغان حکومت ته پر وړاندې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د لغمان اوسیدونکي جمعه خان همدرد وایي په لغمان کې تر څه مودې نسبي امن او قراري وروسته یو ځل بیا ناامنۍ زیاتې شوي او وسلوال د مرکز مهترلام په 100 کیلومتره کې چک پوینټونه اچوي. جمعه خان د لغمان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره کوي او زیاتوي چې د غلطه سلګونه بهرنۍ ادبا له خپل کورنۍ سره ووسی او دولت ضد فعالیتونه کوي.
د لغمان د لیشنګ ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اته پرازغانه پورې او الجزار ولسوالۍ دلته د بهرنۍ جنگیالي راغلي دي او دغه وطن ډیر نام نه کړی دی. دوی تقریبا 900 کورنۍ دلته لري، خزې مین میدان جنگ ته ځي او د دوی نارینګان هم او پیسې هم ډالرې دي. موږ دغه کوم مسئولونه چارو واکه چې د لغمان کې دي دین غواړو چې دغه د مرکز سره د خبره شریک کړي چې د لغمان وضعیت ډیر خراب کړي. اته د لغمان علي خېلو خړکم دي طالب چپاینا چي خود امنیتی وضعیت د لغمان ډیر اندېښنې ورده او ډیر ملتونم ډیر خپه دي او نسو آرام ګرځیدل شي، نسو دقانې کول شي.
جمعه خان وایي که د لغمان امنیت ته پاملرنه ونشي او د حکومت لخوا جدي اقدامات ترسره نشي نو ننګونې به زیاتې او خلک به پر کډوالۍ سربیره له ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د لغمان اوسیدونکي او قومي مشران په دې باور دي چې په زلونو زلونو د دا ډول اندېښنو په شریکولو سره بیا هم ځایي چارواکي جدي نه دي او په لوی لاس لغمان د نامنۍ پور کې سوځوي. د لغمان د الینګار ولسوالۍ یو قومي مشر ملک صدیق حقانی وایي د نامنۍ له امله په دغې ولسوالۍ کې کورنۍ له ګڼو مینو وتلي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. د وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په ګډه د الینګار او د لغمان په نورو ولسوالیو کې نظامي عملیات وکړي او لغمان او د دغه ولایت اوسیدونکي له نامنیو وژغوري.
دا مخالفین راځي مګر کورو ته ځای په ځای کېږي. اگر کورونه حتی زیاتنده کېږي خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي. کورو ته مخېږي ډزونه کوي. اگر کورونه بېچاره مجبور دي چې ته کډه شوي دي ډالر یې سایه نه څه کډه بار کړي هلته جنګ سایه به بشور نه شي کېدلی.
د لغمان د نامنۍ او زیاتوالي له امله د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې تیرو شاوخوا اوو میاشتو کې د دغه ولایت له والي نیولې تر د ځایي ولایتي شورا پر مشر او د افغان ځواکونو پر پوستو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمېر دولتي او ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د لغمان په یو شمېر ولسوالیو په ځانګړي ډول دولت شاه الینګار او علي شنګ ولسوالیو کې افغان ځواکونه وسلوال طالبان وخت نا وخت د بریدونو او یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو خبرونه ورکوي. د دغه ولسوالیو اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله یې ژوند تریخ شوی دی او له افغان حکومت غواړي چې د دوی د سر او مال د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. اخوا د لغمان د امنیت قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان ځینې ولسوالۍ او د یو شمېر سیمو د نامنیو او د غلطه د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنۍ وطباو د شتون خبره مني خو وایي تدابیر ورته لري او د سیمو له سم تثبیت وروسته به یې په اړه تصمیم ونیول شي.
بهرنی اتباع شته دي دلته په لغمان کې حتی د مخالفینو ترنګونه ورکوي ډېرو لرو پرتو سیمو کې البته ټول وسلوال طالبانو سره اړیکې لري. امنیتي تدابیر موږ ورته نیولي دي. موږ ګډ امنیتي ځواکونو سره په ښې انګازۍ په دغه کار کوو چې د دې د اصلي ځایونو تصدیق شي او په اړه تصمیم ونیول.
خو وسلوال طالبان بیا د دوی په لیکو کې د بهرنۍ وطباو د شتون خبره یې وایي دا ګڼي او ردوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول ادعاوې د افغان حکومت منفي تبلیغات او د دوی د بدنامۍ هڅې دي. دا په داسې حال کې د چې له شاوخوا یو کال راهیسې افغان حکومت او وسلوال طالبان د بین الافغاني خبرو میز ته کښېني او پاڅي چې ورسره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د جګړې ډګر لا تود شوی دی. دغه دواړو لورو تر اوسه د قطر په مرکز دوها او مسکو کې مخامخ ناستې کړي چې د خلکو په باور څرګنده پایله یې نه ده ورکړي او تمه ده چې دا ځلې و مخامخ ناسته په ترکیه کې هم ترسره کړي کومه چې پایلې ته یې دواړه لوري خوشبین او د خلکو هیلې ورته ډېرې دي.
د پکتیا اوسیدونکي هم د نامنیو او په تیره د هدفي وژنو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي په وروستیو دوو اونیو کې د دې ولایت بېلابېلې برخې د هدفي وژنو شاهدې وې چې دولتي کارکوونکي او ځینې نور کسان پکې په نښه شوي دي. د پکتیا امنیتي مسؤلین دا مني چې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او حملې زیاتې شوي خو وایي له دې بریدونو څخه ډېری د شخصي دښمنیو له کبله شوي.
د حواله تودیدو سره هم مهاله د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم هدفي وژنې او د نامنیو پېښې ډېرې شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو درې اونیو کې په مرکز ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګزوی او ځینې نور حکومتي کسان شامل دي. د پکتیا اوسیدونکي فضل رحمان آزادۍ راډیو ته وویل
والله امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. اوس مهال دا مثلا د خوست پلان کې کومه غوسه کنه د وزنه دا ځخپل موجود و ما چې بازار نه اوسه دومره حالت خراب دي چې بیرته بازار ته راځي حتی نیم کې د وزن هم کم حکم و ډېر خراب شوی دی. پکتیا وزن ډېر خراب شوی دی. ډېر زیات خراب شوی دی.
یو بل ځای اوسیدونکي امید الدین هم ویل په دې ولایت کې هدفي وژنې او امنیتي پیښې ډېرې شوي او دی له امنیتي ادارو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي ترڅو خلک په ارامه ژوند وکړي.
د امنیت په باره کې ترور او دا شیان ډېر زیات شوي دي پکتیا کې. موږ د امنیتي مسؤلینو نه دا غواړو چې جدن د دغه مخنیوی وکړي، یو څه اقدام وکړي ترڅو پورې دا حالات موږ د تاسو د وطن نه ختم شي او دې بدبختیو ناخوالو نه نور خلاص شو.
د محمد شاکر په نوم یو دکاندار وایي دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د مازدیګر لمونځونو وروسته خپلو کورونو ته ځانونه رسوي.
اوس چې څنګه چې لمر ولویږي موږ دکانداران هر سای ځان باسو، یعنی تقریبا مازدیګر جمعې نه وروسته موږ دکان بندوو، هر سای ځان کور ته رسوو. دومره حده پورې مشکل دی، ځکه نږ ناوخته کوونو که ناوخته سنو او هېچا هم اعتبار نه ده پاتې.
په پکتیا کې هدفي وژنو او امنیتي پیښو د موټرو او ټکسیو په چلوونکو هم ډیر اغیز کړی او وایي که موټر نه چلوي نو کورنۍ وږې پاتې کیږي او که چلوي یې ګټه یې د ژوند په بیه ورته تمامیږي. ټکسي چلوونکی محمد طاهر:
جنګونه هم زیات دي، ویشتل هم زیات دي او موږ خپله زه خپله ټکسي وان یم، ډیر په خطر کې یو، چې بازار نه ووځو بس په خطر کې یو، سړی راسره وخیږي وروره ګوله چې بازار نه ملک چاپ کی بس، یا پنچار اپ چې وباس یا چاکوګان بس، سړی وخی زو زړه ګړبی کې وروره ګوله بنګار نه کوسی سړی.
بلور ته د پکتیا امنیه قماندان مل پاسوال نجیب الله سرتیر منی چې ورسته ورځو کې د مرکز ګردیز په ګډون زینو سیمو کې د وسلوالو بریدونه ډیر شوي، خو وایي په تیرو درېونه کې ډیرای هدفي وژنې د شخصي دښمنوي له کبله شوي دي. امنیه قماندان ول د هدفي وژنو او بریدونو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کوي.
بله او بعضی وژنې سوي دي، خو اکثره یې د شخصي دښمنۍ او بعضې نور مشکلاتونه چې دوی درلودل د هغو د وجې سوي دي. هدفي وژنې به هم سوي، خو موږ خپل پلانونه لرو، خپل چمتووالی لرو، ښار کې مو ګزمې و پیرې و امنیتي پرسونل ډېر کړي دي. انشاءالله دا ستونزونه به موږ جلوګیر وکړو انشاءالله.
د پکتیا له مرکز ګردیز څخه ولسوالۍ ته په غزیدلو لارو کې هم د امنیتي اندېښنو له کبله دولتي کسان ډاډمن تګ راتګ نشي کولی. د معلوماتو له مخې په تېره یوه اونۍ کې د ګردیز پټان پر لویه لاره لس کسان د نامعلومو وسوالو له لورې برمته شوي او تر اوسه هم نه دي راخوشي شوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم پنداره.
نن د اپریل 15مه د وجدان نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو وګړو چارې او کړنې د عدالت او بشري حقوقو د ارزښتونو پر وړاندې کې ترسره شي نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپله سوله غوره کړي. د دې کمیسیون چارواکي هم دراز وایي رښتینی او دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د یو بل منل حتمی دي. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې:
د اپریل 15مه د وجدان نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بیلابیلو بیعدالتیو، ناامنیو، مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته یې سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي، چې همدا اصل به کولی شي افغانان رښتینې سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو په رڼا کې وي تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
به طرف تامین صلح عادلانه و پایدار.
ښاغلی نظري وایي سوله په اصل کې د مینې، د ویښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعاله مونسه مبارز وایي پیاوړي هیوادونه او سازمانونه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلي، د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان وي، پرته له شکه چې هلته به د حاکمو رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي، نو له بده مرغه په جګړیزو ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي.
اغلی مبارز په ټینګار سره وی په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبرۍ ثمره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابره ده، د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د وګړو چار چلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادۍ اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د ډیموکراسۍ اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په سوات دره کې د تروریزم ضد یو قاضي او د هغه د کورنۍ درې غړي په ډزو وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د دې پیښې عملاً به ونیول شي او سخت چلند به ورسره وشي. په دې اړه صفي الله ستانکزي د راپور برابر کړی.
پولیس وایي قاضي آفتاب افریدی د یکشنبې په ماښام له خپلې مېرمنې انګور او لمسی سره له پېښوره سوات ته روان و چې د سوابۍ په لار کې ورباندې وسلوالو کسانو ډزې کړې. په برید کې قاضي افریدی او د هغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي. د موټر چلوونکی او یو ساتونکی ټپیان دي چې د درملنې لپاره د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته وړل شوي. د سوابۍ پولیسو مشر محمد شعیب خان نن دوشنبه د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل
هغې کسانو کې 15 نیول شوي دي، 15 کې څلور نامعلومه دي، شکمن دي او شکایت کوونکی یا د جج صاحب د کورنۍ غړي به د شناخت پرېډ وروسته د دوی په جنګلو کوي چې آیا دوی کې څوک شته او کنه. دا د نامزد ملزمانو د کور نه منیولې دي او خپلوان یې دي.
د وژل شوي قاضي آفتاب افریدی زوی عبدالماجد افریدی بیا د پاکستان د وکیلانو د ټولنې د مشر لطیف افریدی په شمول په شپږو نورو کسانو تور پورې کړی چې په دې وژنو کې ښکیل دي. ماجد ویلي د کسانو د زړې دښمنۍ په خاطر په دوی باندې برید کړی دی. د سترې محکمې اړوند د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر لطیف افریدی بیا په ځان د لګیدلو تورونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان د مدافع وکیلانو ډلو د پیښې غندنه کړې او د ویر اعلان یې کړی دی. د سوات وکیلانو ټولنې سکرتر جنرال عنایت الله خان نن د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې حکومت باید د قاضیانو امنیت ته جدي پام وکړي. د قاضی آفتاب افریدی او د هغه د کورنۍ د دریو غړو په وژنې د پاکستان صدر اعظم عمران خان توند غبرګون ښودلی. عمران خان په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي د قاضی افریدی د هغه د میرمنې او دوو بچیانو وژنه په کلکه غندي. خان زیاته کړې د ده په خبره د دې ناوړه عمل تر شا ښکېل کسان به ونیول شي او تر ټولو سخت قانوني چلند به ورسره وشي. آفتاب افریدی چې پیژندل شوی قاضي او د بشري حقونو فعال ګڼل کېده، دوه میاشتې د مخه په سوات کې د ترهګرۍ ضد د ځانګړې محکمې د قاضي په توګه وټاکل شو. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد محکمې د ترهګرو د مالي تمویل د قضیو او هم د وسلوالو بریدونو د عاملینو د محاکمې لپاره تاسیس شوي. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفان بیا وایي د پاکستان د ترهګرۍ ضد پراخ بنسټه قوانین د دغه هیواد د ځواکمن پوځ د منتقدینو د خاموشه ساتلو لپاره هم کارول شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. یو ځل بیا ورزو کورنیو مسایلو ته. نړیوال بانک وایي په 2000 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي پرمختګ 2% کمښت ښیي. د بانک په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې قرنطین د پانګونو کموالی او په سوداګریزو معاملو کې ځنډ خلکو ته د خدمتونو او د صنایعو برخه سخت زیانمن کړي دي او بیکاري هم زیاته کړې ده. له کابله په دې اړه نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ د کمیدو خبره کړې ده. دغه بانک په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شوی دی، په کې ویلي دي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ 2% کم شوی. په راپور کې ویل شوي که څه هم د افغانستان د کرنې برخې قوي پرمختګ کړی و، هغه پرې دا موضوع کنټرول کړی ده، خو بیا هم اقتصادي پرمختګ پکې کم و. په راپور کې د دغه اقتصادي پرمختګ د کمیدو لاملونه د کورونا وایروس له امله قرنطین، د پانګونې کمیدنه او په سوداګریزو چارو کې ځنډ ښودل شوی دی. خو نړیوال بانک ویلي دي چې په 2021 میلادي کال کې به اقتصادي پرمختګ 1% پرمختګ زیات وي او په دغه شان په 2022 کې بیا که کورونا وایروس کنټرول شوی وي دا اقتصادي پرمختګ به 3% وي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي، دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د افغانستان اقتصاد وزارت بیا ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې عواید زیات شي. بله، تکلیف
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو را سره اوسید. روانه خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې لا اویا زیات کسان د سیلابونو دراوتلو او د ځمکه د خوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. خدای شیبه څلور بجې او دیرش دقیقې د اسدالله الدین د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د سفارت له شارج دافر او سرپرست راس ویلسن سره نن د ترکی غونډې پر چمتووالي خبرې کړې دي. په کابل کې سلګونه کسانو د غیر مسوله وسلوالو د یو قمندان عبدالغنی علي پور پر ضد مظاهره کړې ده. د افغانستان دولتي تلویزیون او پژواک خبري اژانس د مظاهره کوونکو انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د هیواد بیرغونه لیږدوي او په بنرونو یې د علي پور ضد شعارونه لیکلي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د تورخم د کمیسارۍ هغه پولیس نیولی چې یو لاروی وهي او ډبوي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته ویلي د ذاکر په نوم دغه پولیس د دوی د کورنۍ امنیت څانګې نیولی او تر څارنې او څېړنې لاندې دی. د ترکیه حکومت خپل لاس لوړپوړي متقاعد سمندري افسران توقيف کړی دي. دولتي رسنیو نن ویل د افسران روسه تر دیونی ول شول چی او سر خلاصي لیکي د ترکیه د امنیت لپاره د مونټریو معاهده پر اهمیت ټینګار کړی. د اروپا دو هیوادونو جرمنی او فرانسې د کورونا ضد واکسین چاره ګلندۍ کړې دي. په جرمنی کې د واکسین هغه لمړنۍ مرکز څلور ویشت ساعته فعالیتونه پیل کړل چې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا یې چاره سنبالېږي. او په هند کې نن د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې د دغه وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړې ښودل شوې دي. اسوسییټډ پریس د روغتیا د وزارت په حواله ویلي چې تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د کورونا یو لک درې زره پنځه سوه اته پنځوس مثبتې پیښې ثبت کړې دي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه پنځه چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې لاویا زیات کسان د سیلابونو دراوتلو او د ځمکې د خوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. چارواکي وایي خطر لا هم له منځه تللی نه دی او ژغورندوی ډلې په لسګونه نورو ورکو کسانو پسې ګرځي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو له خلکو غوښتي دي چې د ژغورونکو ټیمونو لارښوونې جدي تعقیب کړي. صفي الله سانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
لټا پوګانو جوړ اندونیزیا سخت ورښتونو او ځمکه خوېدنې د څو وروسته ورځې لسترو ځانیا او مالی زیانونو سره مخ کړی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چارواکو ویلي دغه هیواد په څو برخو کې پر لپسې ورښتونه د سیلابونو د راوتلو لامل شوي او یو ځای ځمکه خوېولې ده. وروسته له هغې چې د اندونیزیا د ادونارا ټاپو په لامنې لیکلي کې پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویدې، ژغورندوی ډلې وتوانېدې اته دېرش مړي راوباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه پنځه کسان ټپیان شوي هم دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلابونو لږ تر لږه ولس کسان مړه کړي او لږ تر لږه دوه څلوېښت کسان لا درک دي. د دغه ادارې په وینا د پنځه پنځوسو کسانو مړینه لوړ شمیر دی او ښایي دا شمیر بدل شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو په یوه ټلویزیوني وینا کې نن له خلکو غوښتي چې د ژغورندویو ډلو لارښوونې تعقیب کړي. دی وایي د ځان او اندونیزیا د خلکو په استازیتوب د دغې پیښې د قربانیانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوم. د هغو کسانو په غم او دردم پوهیږم چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي دي. له ټولو خلکو غواړم په سیمه کې د افسرانو لارښوونې تعقیب کړي څو د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو او ځمکې ښویدنې په اړه پوهاوی زیات شي. په ټلویزیون کې خپاره شوي تصویرونه سختې ورانې ښیي. عام خلک وایي د اوبو اندازه دوه متره ته رسېدلې او دوی یې نیستۍ ته کېنولي دي. دا یوازې اندونیزیا نه ده چې وضع سختو سیلابونو او ځمکې ښویېدنې خرابه کړې. په ختیځ تیمور کې چې د اندونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی، 14 کسان مړه شوي دي، سلګونه کسان له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوي او په موقتو کمپونو کې اړولي دي. چارواکي وایي زیانمنو سیمو ته غځېدلي سړکونه په خټو پوښلي دي او دې چارې د ژغورونکو ټیمونو د ورسېدو مخه ډپ کړې. وی راځي چې ښایي ختیځ تیمور کې هم د مړو او زیانمنو شمیر د اندونیزیا په څیر لوړ لاړ شي. په اندونیزیا کې چې له 10,000 لویو او وړو ټاپوګانو جوړ دی او میلیونونه کسان په لورو پرتو غرنیو سیمو کې پکې اوسي، او هم په نورو شاوخوا لرې نږدې ټاپو وزمه هیوادونو کې لکه ختیځ تیمور، د کال دا وخت موسمي اورښتونه تل د سیلابونو د راوتلو لامل کیږي. که څه هم دولتونه طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادعا کوي، خو لرو پرتو سیمو کې چې لاسرسی ورته اسانه نه وي، د دولت تر رسیدو مخکې خلک د سیلابونو او ځمکې ښویېدو په څیر له طبیعي پیښو ډیر زیانمنېږي.
ستاسو له پیغامونو
اکمل افغان یم. د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوي دي او زیات کورونه یې ړنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مخینه دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمونه روان دي. په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې د باران تېلو اهل برابر مننه د دې راډیو
لوګر ولایت دادری ولسوالۍ نه نصرلاین کیم. موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت دادری ولسوالۍ دغه لارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي. دولتي سړی نشي کولی چې په لاره باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ لار خلاصه کړي. موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوو. نور نه کېږي، نور ته پتانګې دي لارو نه. شل کاله کېږي موږ دلته بند دي، تکه ما بس کې څه پراته یو. مشکلات سره ډېر مخې دي. د موږ ټولو چارواکو ته ورسي. السلام
ارین اسدالله د ناری د کنر ولایت څخه. ناری ولسوالۍ د مالیبې څنګه څلور میاشتې کړو کېږي او ماشې نه نه دي اغستې. اړوند مقامات ته خبر ورکولی کېږي چې په دې اصله هم جدي اقدامات ټول موادان نه مني.
فرید له زابل ولایت له شاجي وزارت خبر کوم. کابل کندهار لویه لار ډېر خراب ده. چرونه دي مسلمان دي، سر په تکلیف ده. خلک لاره بند دي، ډېر غټ مشکلات دي. ترپور چارواکو صلی الله وختله د سړک را جوړ کړي. څو وارې ټمنې وکړلې نو سړک یې نن جوړ کړ. د اخرام ورسوي. مننه. ازادي
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له و د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له و د مخام تر او ازادي رادیو اوري. او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. دا د خبرونې په وروستیو برخه کې تاسو د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو اورېدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوې زما مور نه وانخلي، کوشش کوي چې مور یې د دې خپل وسی بل څه کې ځینې وانخلي. داسې شاید شي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم سادت کاوه دی پوکو چې بچه ګوره تم په مونږ ګرانې، مقابل ورور بیا خو تم په مونږ ګران ده، خو تم را باندې ګرانې. سادت مه کوې، مونږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د سادت په اکله غږیږي. بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لخت په څیر دي. ارخ وایي چې کګوي کګیګي که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري، هماغه دوی ته خکاری که چلان کې ستونزې وینو دوی ارو مرور نسته کوي. نن دیو ماشمانو پاړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروايي له وجې حسود لویږي. په پایل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
اسمانم وجمه د تخلص عیبات کوم، زه خپل 15 اولاد لرم. ډیره بخیلی نه کوي، کم کم بخیلی شي. ټول دوی خپل په میانس کې ډیر صمیمي دي، یو بل غواړي ډیر وسه یو شی چې مثلا رانی سمو د فلانی اقامو ساته یا یو سامان بازی واخلو. مې زما خوت یا ما خزم اولور یا ما خ ما په نظر زه شاید عدالت د دې په مابین کې ورتم. مثلا هغه چی شی وغواړي دی په خواسته کوم په مابین فرق نه، چون ټول زما اولادونه دي په دغه ته ټول په واسطه دي. شاید تربیت تاثیر وسی، شاید مور پلا رویه تاثیر وسی چې بخیلی کی، شاید فیزیکی ضرر عطا ولري خو جه کې دا مشکلات.
زه پوهنیار سکندر زادرانی ما اته کلکی چې په تخنیک استاد ما ده. خو یو طبيع خلری چې دا پر لپسی مشمون یا څه حسادت کې ځکه کوچنی مشوم ډیر وخت نږدې مور خپلته، او بل عمل خپل د کورنۍ ګټ ژوند چوپریال دی. کچری مور خپل خپل منځو کې خو دا طبعاً تاثیر لري په مشمون باندې. نو زه ډیر د تربیه او د مور خپل چلند ته زه ډیر هغه ګټه نیسم چې هغه ډیر مستقیم تاثیر لري. او کچری موږ د سیاو چوپریال رامنځته کړو هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي، او خپل مور او پلار د تعلیم او تربیه په اساساتو پوهي، نو فکر نه کوم چې موضوع ډېره جدي شي. که مو زوی وي یا لور وي، دواړو ته ما مساوي حق ورکړی، او دا خپله دې باعث شوی چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم، خپل لور ته هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري. او زه د پلار په صفت دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته وربرابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطری ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مال وي. خدا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي، او نږدې د نړۍ 85% په سلو کې ماشومان دا تجربه کوي، او تر 3 کلنۍ، 4 کلنۍ، ان 5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي، او خپل ورته او باور پیدا کړي، حسادت لزان لري کی.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوب حس ده، یا احساس ده، یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې مختلط شي. دا حسادتونه معمولا په خویندورونو کې ډېر کی، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپل نور او خلق سره ډېر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري. او په دې کې ډېره کټګوري، ډېره برخه د خویندورونو سره ان داسې پېښه شوې ده چې ورور راغلی وړکې خورې مړه کړې ده. مثلا یو ورور راغلی، بل ورور یې سوځولی، یا لال کړی، یا څاک خطا کړی، یا لبامه ټېله کړی، یا یې زندۍ کړی، یا یې په تبر وهلی، یا په چاقو وهلی، یا په برق نیولی، یا بل کار.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکمه کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لویه او بده انګیزه، او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی. د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی، یا عدالت نه ده کړی، یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی. ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي، او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي، او که بیا له چاپېریال نه زده کوي، د کورنۍ د بې پروايي وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان
بخیل ده دا شای لمور از دان سر راوری دا هست. اما طولنا چاپیریال او محیط اگه تا مسیر ورکی اگه تا رنگ ورکی یا شکل ورکی یا اجازه رکی که اوه امسی تعریفیه، یعنی کله چې تاسو له فطري ډول دا راوړئ له ځان سره او په ټولنه کې تاسو سره تبعیض وسي، تاسو سره نادود وسي، دا په تاسو کې غوړېږي، پنځول کېږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي، بیا لویږي، هماغه حسادت د ده سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د ده شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره را لویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل هر څومره چې دی لویږي هغه مشکل هم هماغومره ورسره لویږي. مثلا که تاسو یو کلن ماشوم په نظر کې ونیسئ او دی په یو کلنۍ کې حسود کېږي یا تنگ نظره کېږي، نو هر څومره چې ماشوم لویږي دوه کلن کېږي حسادت یې ورسره دوه کلن کېږي، که ماشوم پنځه کلن کېږي حسادت یې ورسره پنځه کلن کېږي، که ماشوم نه لوی انسان جوړیږي شپېته کلن کېږي حسادت یې ورسره شپېته کلن کېږي، یعنی هموغه عمر ورسره سختیږي او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ذهن تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي او په ټولنیزو اړیکو او حتی په جسم په بدن تاثیر.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري، دا مسله ډېره زیاته، یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپیژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوه شي څنګه دا کار کوي. اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وي موږ کولی شو چې د ماشومان حسادت را کم کړو، او که ماهیانا ماشوم حسادت کوه دی پوه کړو چې بچی ګوره ته م په مونږ ګران دی، مقابل ورور دی خو ته م په مونږ ګران ده، خو ته م را باندې ګران یې، یعنی په موږ دواړه ګران یې، موږ دواړو سره مینه لرو، موږ دواړو سره اخلاص لرو، تاسو هغه مه کوئ حسادت مه کوئ، موږ ته دواړو ته مهمه یې، او که خویندې ورونو په منځ کې حسادت وي باید مایند پلانونه جدي دا مسله درک کړي او زر تر زر حل کړي، او که نسي کولی چې حل کړي باید په دغه برخه کې له متخصص نه ارواپوهنه کومک وغواړي او دا ستونزه حل کړي. په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي دا مشکل حل کړي.
د حسادت په کمولو مو خبرې وکړلې استاد، دا بيخي له منځه نه سوړای؟
که احيانا یو څوک ثابت چې حسادت لري یا دا هیڅ لري ډېر لري لمن دیوړلې سپدې شرط په مسلکی مداخله صورت مو عمومي، یعنی راشتاس د سره کار وکي او بخي پټ ختم.
bale ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دی وسی.
شکر.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مو مال او ملګری.
لوبو لمیدانه
which is that blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدانې وی بلی ونی ز خبرونه ته مو هرکلی کوم، په دې هله چې روغ او جوړ وسی. درنو دوستانو پروانه خبرونه کې د پانکریشن د فدراسیون رئیس په افغانستان کې د دغه ورزش په وضعیت باندې خبرې کوي. دغه شنبه د هندبال د سیالیو په اړه یو مطلب واوري. د دې ترڅنګ د فټنس یا بدن جوړولو یو افغان روزون کې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکوي، او که وخت نو په کندهار کې د کمال خان بند د پرانستې په ویاړ د کرکټ د لوبې له تازه حاله مو خبرو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال سلر وشتنه روزون کې له یوې روزنیزې دورې وروسته نن د درجه درجه سندونه ترلاسه کړل. د دغه فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې روزنیزه دوره د کابل د فوټبال فدراسیون له لوري د یوې اونۍ لپاره په غازی لوبغالي کې په عملي او نظري ډول ترسره شوه. ښاغلی مشعوف وایي روزنیز کلاس د کابل د فوټبال فدراسیون د مشر حیات الله لوګروال لخوا پر مخ یوړل شو. افغان لوبغاړی فهیم انوري نن د روسیې د لامبو وهنې په سیالیو کې دوه نوي کارډونه جوړ کړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د نشراتو مسؤل بنفشه فایزین نازد رلیو ته ویل چې افغان لمبوهونکی فهیم انوری چې د توکیو اولمپیک سیالیو ته هم غوره شوی و توانید چې د روسیې د لمبوهنې په سیالیو کې ښه وځلیږي. د روسیې د لمبوهنې سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي او ټاکل شوی چې ښاغلی انوری د اپریل په نهمه بله لوبه ترسره کړي. او په ایران کې د شطرنج لوبې رسمن نن پیل شوې. د ورزشي ویبسایټونو د معلوماتو پر بنسټ د شطرنج سیالۍ چې تمه وه په 1999 لمریز کال کې ترسره شي د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې ځنډول شوې وې. د شطرنج سیالۍ نن په حضوري ډول د ایران د شطرنج په فدراسیون کې پیل شوې. سیالۍ د شطرنج د 14 لوبغاړو په ګډون په 15 پړاوونو کې ترسره کیږي. سیالۍ به د 2 ایراني او 2 نړیوالو سازانو په حضور کې ترسره شي.
یو وار بیا هر کله درنو دوستانو په دې هیله چې روغ اوسئ او د خبرونه تر پایه را سره واورئ. د افغانستان د پانکریشن فدراسیون وایي چې په روان لمریز کال کې د دغه ورزش د غوړېدا لپاره پراخ پلانونه تر لاس لاندې لري. د دغه فدراسیون رئیس عجب نور سیار سره زما همکار مرکه کړي او په سر کې ترې د پانکریشن د وضعیت په اړه پوښتنه کړي.
خبری است د فدراسیون نهایی رزبی کانکریشن دیالتم پلاو دیزدون مرکز لوبی ترسره شو چه پده لوبی که 122 وردشکاران بدون کلای بو او دیزدون شمال کابل دی کابل دی خطی زون هم دایره شو چه پده که هم دیستلو ندیر لوگوالی گدون کلای بو.
دغه مسابقات هدف سو او مسابقات څه ډول ترسره شو؟
هدف د دې مسابقې دا و چې په منتخبې زون شمال او په منتخبې زون مرکز کې د کوم ورزشکاران د تکله ورزشکاران هغه انتخاب شي ورو پیژنو او د تیم ملي ته لاره پیدا شي. دغه مسابقې یو ورځ سیمینار و یو ورځ مجلسګشي دوه ورځ څلور جامن 15 ورځې دربار ونیول تر څو چې خلاص وو. او نور برنامه لخیر سره پاینده که لرو دا پنجشنبه ورځ که مونگه دی غرب کابل اغا لرو تیم منتخب مسابقه لرو.
دی تیم ملی دا پارا سوم را کسان ارتیا دی چه باید انتخاب شی او سوم مسابقه او تاسو مخ که لره چه باید او سو وقت انتخاب های دا غزوانان؟
لخیر سره تیم ملی که دی اطل است یا شل ولایتون و ورزشکاران باید دی نن کابل تراسی او دلتا لوبه برگزار شی. تقریبا د ټول ولایتونو نه د کابل جمع کابل نه باید په استایل انفرادی کې یو څلور نوي کسان انتخاب شي. په ګروهی او تیمی کې هم دوه کسان انتخاب شي چې جامن یو څلور یو څلور دوه یو کسان تر رسیږي چې بیا غنه هغه لومړی مقام څوک کی بیاغه به خارجی مسابقه تلاره پیدا کهی. زوانان ماشاءالله دیر حلقه منده لری زکر چه ده ده ورزش رزمی ورزشونه یا رزمی لوب مور دیده پانکریشن ده دیر زوانان ورد حلقه منده لری دیر زوانان ورد حورت فورت ماشاءالله ده مونگه نفوذ دیریگی او تو زوانان ورد ده ما ده پایانده چه تاسو طول ورزش بکی هر ورزش چی تاسو ده سهد ده پاراول ورزش بکی دوم دی زان دی دفاع دی پاراوردش بکی دریم دی ویوات دی افتخارات و دی لسراغلون دی پاراوردش بکی.
د افغانستان د پانکریشن د فدراسیون رئیس عجب نور سیارو. په کندهار کې د کمال خان بند د پرانستی په ویاړ د کرکټ لوبه ترسره شوه چې د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې دغه مسابقه وګټله. دغه سیالي د کمال خان بند جوړونکو او د کمال خان بند ساتونکو د لوبډلو ترمنځ وشوه. کمال خان بند د وری حمل پر څلورمه په نیمروز ولایت کې پرانستل شو چې په مناسبت یې په کابل او نورو ولایتونو کې د کرکټ مسابقې وشوې.
د کرکټ ملي لوبغاړي د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. د کمال خان بند د پرانیستې په ویاړ دغه شل اوریزه لوبه د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جوړ سوو دوو لوبډلو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنځ ترسره شوه. په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکي لوبډلې په شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سپځېدو د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې ته هدف وټاکه چې په ولسو اورونو کې د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې بریا خپل کړه.
د ویل را چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانستې په اړه سره کېږي. لدی وړاندې د افغانستان د کرکټ بول لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شوه، تر کونړ او کندوز ورا رسیدله او نن تاسو د دې لوبې شاهدان په کندهار کې یاست.
کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د دغه شل اوریز لوبي نندارې ته په زرګونه کسان راغلي وو.
نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبي ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دوه ښکلا هوا او دوه ډیر خلک ماشاءالله بس الله دې په افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس د دې لوبي سره دې الله نور نیکمرغي راولي.
د کمال خان بند د پرانستنې په ویاړ د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نورې لوبي تر دې مخکې په کابل، کونړ او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوي وې.
آیا د هند بال د سیالیو پاړه پوهیږي؟ څنګه کیږي؟ تخنیکونه یې څه دي او څومره لوبغاړي لري؟ په دې اړه لنډ مطلب.
د فوټبال له رواج او ګرانښت وروسته چې ډېری ځله د نارینه وو لخوا ترسره کیږي، نیلسون د ډنمارک د بدني روزنې یو تن ښوونکي چې غوښتل د نجونو لپاره هم یوه لزوګه ډکه لوبه پیدا شي، په 1998 عیسوي کال چې له 1200 لمریز کال سره سمون خوري د هنډبال لوبه رامنځته کړه. د دې لپاره چې په دې لوبه کې توپ د لاس په واسطه وهل کېږي نه په پښه، نوم یې ځکه پرې هنډبال ایښی دی. وروسته نارینه متوجه شول چې د هنډبال لوبه هغوی ته هم په زړه پورې ده، نو یې هغه ته مخه کړه. د آی ایچ اف هنډبال نړیوال فدراسیون په 1928 عیسوي کال رامنځته شو او په 1946 عیسوي کال هنډبال په اولمپیایي لوبو کې شامل شو. د هنډبال په یوه څلور زولي میدان کې چې 40 متره اوږدوالی او 40 متره بال لري ترسره کیږي. د میدان د اوږدوالي په دوه څنډو کې ګولونه وي. ګول 3 متره اوږدوالی او 2 متره لوړوالی لري. د ګول پای او سراندازونه باید د لرګي وي او په دوه رنگونو یعنی تور او سپین باندې رنگ شوی وي. او لکه د فوټبال لوبې غوندې په هنډبال کې هم د ګول کیپر میدان وي چې د ګول پر وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او 3 متره بر خط اندازې کیږي او د هغه پر وړاندې یوه نیمه دایره د 6 متره په شا رسمیږي. په هنډبال کې د پینالټي واټن 1 متره وي. د هنډبال میدان له منځ څخه د یوې موازي لیکې په واسطه د ګول په لیکو په دوو مساوي برخو ویشل کیږي. د ډګر په څلورو وړو څنډو کې لکه د فوټبال لوبې غوندې د کارنر قوسونه رسمیږي. د ښځو لپاره د لوبې وخت 50 دقیقې یعنی 2:25 دقیقې میدانونه او د نارینه وو لپاره 6 دقیقې یعنی 2:30 دقیقې میدانونه وي. د لومړي میدان له پای ته رسیدو وروسته 10 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه له بچو اچولو او د توپ او میدان له ټاکلو وروسته د ریفری په شپېلاق پیلېږي. د لوبې د پیل کېدو په وخت کې د دوو ټیمونو غړي د میدان په نیمایي کې وي او اجازه نه ورکوي چې د میدان مرکزي لیکې ته له 3 مترو کم واټن ولري. لوبغاړی په هغه وخت کې چې توپ یې په لاس کې وي او له 3 ګامونو ډېر د حرکت حق نه لري. ګول کیپر کولی شي توپ په لاس یا په پښه ووهي. توپ هغه وخت ګول ګڼل کیږي چې ټول توپ د کولیدو او یا هم په فضا کې د ګول لیکې تیر شي او په ګول کې دننه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري او اوس هم د ژمنې سره سم د فټنس یا بدن جوړولو یو افغان روزونکې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی امیری یم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده چې لومړی مې د غېږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاده مبارزو ورزش می شروع کړ او فعلا د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځان سره لرم او فعلا د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلاً د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو. که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي، انشاء الله چې په ډېر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینی ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي او بل مناسبه ځای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. موږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه پای ته رسیږي. درنو دوستانو، تر بلې خپرونې پورې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نے پرانسٹر شوی
خلق و حکومت بنا ہوئے
ڈیموکریسی نے رسانے بنا ہوئے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑی